ستړي مشه د مشال په یو بل خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. په دې سات کې په مهمو رپورټونو کې اورئ چې په اسلام آباد کې د پاکستان د یو خصوصي هوایي شرکت یو طیاره لویدلې ده او په دې پیښه کې د عملی په ګډون 120 کسان وژل شوي دي. په دې اړه بیلابیل رپورټونه لرو. د دې تر څنګ ګڼ شمېر نور رپورټونه هم لرو چې روس سیدر پیژنو خو دمګړې ته خبرونه له حسیبې شهید نه.
پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي اسلام آباد سره نږدې د مسافر وړونکو الوتکې د رالوېدو د علت پلټنې لا هم دوام لري. د تاجکستان ولسمشر وایي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وطن د سیمې پر امنیتي وضع اغېز کوي او د انډونیزیا ختیځ سمندري غاڼې نن د 6.6 ریختر زلزلې ولرزولې. پوره خبرونه واورئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي اسلام آباد سره نږدې د مسافر وړونکو الوتکې د رالوېدو د علت پلټنې دوام لري. په پاکستان کې د یوې مسافر وړونکو الوتکې د رالوېدو په پیښه کې 120 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دا بوئنګ 1928 ډوله الوتکه وه چې له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روانه وه. د بوجا په نوم د هوایي شرکت چارواکي وایي چې دا الوتکه د خرابې هوا له کبله نسکوره شوې ده. د دې شرکت وایان د الوتکې د نسکورېدو د علت پاړه څنګه دی ویلي. د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي تر اوسه پورې د دې الوتکې بلک باکس موندلای دی.
بلیک باکس مل چکا ہے اور میں نے ابھی جائے وقوع سے میڈیا کو وہاں سے دکھایا ہے.
بلیک باکس یا د تیاری د فنی خرابی سبتون کی آلم و ترلاسا کرے ما د پیخ پزے کی دا آلہ خبریالانو تاو خودا مونگ د غگ سبتون کی ماشین ندے ترلاسا کرے خو پا بلیک باکس کی بش پڑ معلومات خوندیوی چی پا پلٹنو کی لمونگ سرا کومک کولشی.
په وژل شویو کسانو کې تر دې دمه د اویا وو مړي پیژندل شوي دي او پاتې نورو پیژندلګلوي روانه ده. خو د مشال رادیو خبریال د چارواکو لخلې وایي چې د ډیر شنه تر سرویختو پورې د کسانو پیژندلګلوي نه ده شوي او دوی به د ډي ان ا د ماینې په وسیله وپیژني. په دې اړه به د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې هم ډیر څه واوري. امریکایي چارواکو منلی ده چې څلور پوځیان یې په افغانستان کې د هلیکوپټرې د نسکورېدو په یو پیښه کې وژل شوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې الوتکې چې د زیارت په ورځ نسکوره شوه د لوېدو سبب معلوم نه دی او دوی یې په اړه څېړنې کوي. واشنگتن وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د امریکایي سرتیرو د هلیکوپټر د افغان امنیتي ځواکونو د هغې پوستې د پاسه د تېرېدو په حال کې و چې یو ځان وژونکی برید پکې شوی و. د هلمند د ګرمسیر ولسوال هم ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپټر د پیخې پر سیمې د الوتنې په حال کې و چې د خرابې هوا له امله وغورځېده. وسوالو طالبانو ویلي دي چې د هلیکوپټر دوی را نسکوره کړې ده. د طالب وسوالو د دې ادعا په اړه تر اوسه امریکایي یا ناټو چارواکو څه نه دي ویلي. د تاجکستان ولسمشر وایي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وطن د سیمې پر امنیتي وضع اغیز کوي. امام علي رحمان د تاجکستان پارلمان ته په خپله کلنۍ وینا کې وویل د افغانستان سره 1400 کیلومتره اوږد سرحد روسیې او اروپا ته د نشه یي توکو د قاچاق یو مهمه لار ګڼل کیږي. نوموړی وایي په افغانستان کې ښه پرمختګونه شوي دي خو د دې اړتیا شته چې د دې هیواد حکومت او اداره پیاوړي شي. نوموړی د ټولې سیمې امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلې وباله.
امنیت آسیای مرکزی را بدون امنیتی
د وای د مرکزی آسیا د امنیت ټینګښت د افغانستان د امنیت د ټینګېدو پرته اند تصور لیمکانه هم لري خبره ده. امام علي رحمان له اوږدې مودې وروسته د افغانستان په اړه څرګندونه کړې دي. د مشال رادیو نه د ریاست خبرونه اورئ. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سوریه یا شام ته د شاوخوا 300 څارونکو د سولو لپاره رای ورکړي. دا کسان به د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو عربي ټولنې د استازي کوفی انان له لورې د شوي اوربند څارنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالی چورکین وویل هیله مند چې د دې څارونکو په برخه کې پریکړه لیک ومنل شي. روسیه او نورو اروپایي هیوادونو د جمعې د ورځې د خبرو پر مهال سره ورته وړاندیزونه وکړل. ملګرو ملتونه اوس په سوریه کې د سارونکو یو وړه ډله لري. بلورته پرون د سوریه د اپوزیشن فعالانو وویل چې په زرګونو کسانو د جمعې تر لمانځه وروسته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په دارا، دمشق، حمص، حما، هولب، ادلیب، دیار الزورا او لازقیه کې شوې دي. د سوریه حکومتي رسنۍ وایي چې اتل سرتیری د سړک د غاړې په چاودنو او نورو پیښو کې وژل شوې دي. په بحرین کې هم د حکومت ضد مظاهرې له تاوتریخوالي سره حملې شوې دي. د راپورونو له مخې مظاهرچیانو د مظاهرو په کولو په دې هیواد کې د فارمولا 1 په نوم د سیالیو د ترسره کېدو د مخنیوي غوښتنه کوله. ویل کېږي یو شمېر مخپټي ځوانان چې د مظاهرو پر مهال یې له تاوتریخوالي کار اخیسته د بحرین د پولیسو لخوا نیول شوې دي. مظاهرچیان وایي د فارمولا 1 په نوم د موټر ځغلونې د دې مسابقو ترسره کول په دې هیواد کې د دې هیواد د حکومت ته د مشروعیت ورکولو په معنا دي. ټاکل شوې ده چې دا سیالۍ د اتوار په ورځ په بحرین کې ترسره شي. د بحرین شهزاده سلیمان د دې لوبو د بندولو لپاره هر ډول غوښتنې رد کړې دي او ویلي دي چې د دې غوښتنو په راپورته کولو کې سخت دریځ بنسټ پاله لاس لري. د انډونیزیا ختیځ سمندري غاړې ته نن شپږ اشاریه شپږ ریختر زلزلې ولرزولې. د زلزلې مالی زیانونه اړولې دي خو د سر زیان یې نه دی اړولې. د امریکا د جیولوجي د سیډونو مرکز وایي د دې زلزلې مرکز د انډونیزیا د پاپوای ولایت په 80 کیلومتره کې تر سمندر 1.5 کیلومتره لاندې دی. او د چین وزیر اعظم د جمعې پر ورځ د آیسلند سفر پیل کړ. وین جیاباو د آیسلند له وزیر اعظم جوهانا سیکور ډار ډویټر سره ولیدل. د آیسلند وزیر اعظم وویل دا د خوښې ځای دی چې د آیسلند او چین ترمنځ څلوېښت کلن ډیپلوماتیک اړیکې په داسې راته لمانځو. دواړو وزیر اعظمانو شپږ تړونونه لاسلیک کړل چې په دغو کې یو هم د تیلو په برخه کې دی. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
حسیبا شهید وچ تاسو د دې غړې خبرونه وړاندې کول. په پاتې غړې کې مهم ریپورتونه مرکې او تحلیلونه لرو. د پاکستان یو الوتکا پرون ماخام اسلام آباد کې را پریوته. په دې پیښه کې 120 کسانو وژل شول. په وژل شو کې د ثوابي یو میرمن هم شامله ده. د هغې لیور مشال لډیو ته ویل په اسلام آباد کې د تیارې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو د پیژنګلوۍ هڅې روانې دي. تیاره د خراب موسم له وجې پرېوته. خو د تیارو یو پخوانی انجینر فاروق شاوی
خدا ضروری چې دا موسم د وجې نه ورچې موسم زموږ کوم ترانسپورټ ایرکرافټ یا خو په هر موسم کې دغه کوي فلای کوي.
د پښتونخوا لوړ پوړو چارواکو د بنو د مات کړې شوي زندان څخه لیدنه وکړه. څه یې ولیدل په یو رپورټ کې به درته ووایو. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د بلوچستان شخړه به دی هواروي. د کوټې یو ځوان
هغه یو څو دوه درې پولیټیکل پارټیز دي دوی مونوپلی خپل جوړ کړی دی. یو ځای بل راځي موږ وایو چې چینج راشي. عمران خان چې دی د چینج خبره کوي.
په پښتونخوا کې د کلتوري هلو ځلو د بیا ځلیدو په اړه هم دته رپورټ لرو. بیا مو له ځانه سره جلال آباد ته بیایو او د نجونو د مشاعرې حال درکو.
اوس جنکۍ په کلي راغلې څه لیونۍ په کلي راغلې د بخارونو وږمې راغلې د پسرلي علامې راغلې جنکو واچول په ونو کې تارونه.
او که تر پایه مو بدرګه کړو نو د باختر ستوري پروګرام به هم واوري. راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. په پاکستان کې پرون ماښام د بوجا ایرلاین په نوم یو سپرلی وړونکی الوتکه وغورځېدله. په الوتکه کې د عملی په ګډون 120 کسان سپارو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د پریوتې الوتکې تور صندوق یا د فني خرابۍ ثبتونکې ماشینې موندلې ده. له 2010 کال راهیسې دا دویمه سپرلی وړونکې الوتکه ده چې په پاکستان کې لویږي. د الوتکې د راپریوتو د پیښې په اړه د مشال لیډیو همکار مجیب انګار له پیښوره رپورټ راکوي.
د بوجا خصوصي هوایي شرکت یو سپرلی وړونکې الوتکه د اسلام آباد پر هوایي ډګر تر ښکته کېدو لږه شېبه وړاندې وغورځېده چې په ترڅ کې تر سلو ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ملکی هوایی چلن مسولین وای په بوئنګ 228 ډول الوتکه کې چې له کراچۍ څخه د اسلام آباد پر لور الوتلې و د عملی په ګډون 113 تنه سپاره وو. 28 کلنه بوئنګ 228 یو له هغو الوتکو ده چې په نوره نړۍ کې کلونه وړاندې پر الوتنو بندیز لګېدلی. خو د پاکستان د دفاع وزارت مرستیال نرگس سیټی چې د سپرلي او د کرشمیر په باب یې رسنیو ته معلومات ورکول د دې بندیز په باب بېخبري وښوده. الوتکه کې 128 سپرلی او 9 تنه یې عمله وه. دا چې دغې الوتکې د پرواز اجازه درلوده که نه په دې باب څه نه شم ویلی او نه هم معلومات لرم، خو د ملکي هوایي چلن له مقاماتو نه به معلومات ترلاسه او بیا به یې له تاسو سره شریک کړم. د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک له رسنیو سره په خبرو کې وویل د پوځ په ګډون د ژغورنې بېلابېلې ډلې سیمې ته استول شوي او تر هغې چې دغه عملیات پای ته نه وي رسېدلي د مړو د کرشمیر په باب څه ویل به له وخته وړاندې وي. بلخوا د ملکي هوایي چلن افسر او د پیښې عیني شاهد ارشد محمود د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې تر یو کیلومتر پورې هر خوا د مړیو غړي پراته دي او داسې نه ښکاري چې څوک به پکې ژوندي پاتې وي.
مینه ایک دیکھا کہ ایک جہاز آ رہا تھا، پہلے جہاز کے شعلے جو ہیں وہ بلند ہوئے ہیں اوپر تک گئے ہیں اینڈ اگین اٹ وینٹ ڈاؤن.
دغه الوتکه مې ولیده چې د هوایی ډګر پر لورې پرواز کاوه. ناڅاپه ترې دور لمبې پورته شوې او سمدستي مخ کته ولوېده. له لوېدو سره سم هر خوا ته د اور لمبې پورته شوې. تر لسو دقیقو په کم وخت کې سیمې ته ورسېدو. هر لور ته مړي او د انسانانو ټوټې ټوټې غړي پراته وو، خو له بده مرغه ژوندی کس مو پکې ونه موند. ارشد وایي الوتکه پر کورونو لوېدلې، یو شمېر کورونه یې نړولي یا زیانمن کړي دي، خو دا معلومه نه ده چې په کورونو کې هم څوک وژل شوي دي که نه. که څه هم د الوتکې د سقوط عوامل لا نه دي معلوم، خو نوموړی وایي ګمان کېږي چې الوتکه تندر وهلي وي. دغه الوتکه په داسې حال کې لوېدلې چې په 2010 کال کې همدې سیمې ته نږدې د ایرپلو خصوصي هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکې الوتکې چې 152 تنه پکې سپاره وو د غورځېدو عوامل لا هم له خلکو پټ ساتل شوي. بوجا خصوصي هوایي شرکت چې د زړو او تاریخ تیرو الوتکو د درلودو له امله یې څو کاله وړاندې پر الوتنو بندیز لګېدلی و، تیره میاشت یې واری بیا د فعالیت جواز ترلاسه کړ. که څه هم دې شرکت د پیښې د عواملو په باب څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې دغه الوتکه یو بل خصوصي هوایي شرکت د زړښت او تخنیکي ستونزو له امله په ارزانه بیه پر بوجا شرکت پلورلې وه.
د بوجا هوایي شرکت دا الوتکه د کراچۍ نه اسلام آباد ته روانه وه. په راغورځېدلې الوتکه کې یو شمېر خلک د کراچۍ استوګن هم وو. د الوتکې د راغورځېدو تر خبر وروسته د پیښې ښکار شوي ګڼ شمېر خپلوان کراچۍ هوایي اډې ته ورغلي وو او هلته اسلام آباد ته د تلو په هیله ټوله شپه په قائد اعظم انټرنیشنل ایرپورټ کې په ویښه تېره کړه. کراچۍ هوایي اډه کې د دغو خلکو سره زموږ همکار ظفر کریمي خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پې جوړ کړی.
د جمعې په مازیګر 15 بجې د کراچۍ له نړیوال هوایي ډګره د اسلام آباد په لور الوتی جهاز د غورځېدو تر خبر وروسته د جهاز د قربانیانو ګڼ شمېر خپل خپلوان د کراچۍ هوایي اډې ته ورسېدل. په هوایي اډه کې د هوابازۍ د عامه محکمې یا سیول ایویشن لخوا چې کله په الوتکه کې د قرباني شوو خلکو نوم لیست راوځړول شو، د پیښې قربانیانو خپلو خپلوانو په لیست کې د پیښې ښکار شوو خلکو نومونه کتل. څوک به له ډېره غمه یو بل ته غاړې وتل، چا سلګۍ کولې او چا په زور زور چیغې وهلې. د جهاز د قربانیانو ځینې خپلوان د شخصي کمپنۍ بوجا ایرلاین چارواکو ته هم غوسه ښکارېدل، تر دې چې د یادې شوې کمپنۍ مشر جاوید اساق خبریالانو سره خبرو کولو ته هم پرې نه ښودل شو. د هوابازۍ د محکمې لخوا په خپاره شوي لیست کې راغلي دي چې الوتکه کې ټوټال 128 کسانو سفر کولو. په دغې کسانو کې 8 مېرمنې او 53 سړي او پاتې ماشومان وو. د پیښې ښکار شوو کسانو کې د مانسیرې استوګن د یو کور 15 کسان هم شامل دي. الوتکه کې د کراچۍ سجاد ثانیه په نوم ښځه او خاوند هم د پیښې ښکار شوي دي، د چا چې صرف 100 ورځې مخکې واده شوی وو. د سجاد په ناڅاپي مړینه د هغه ورور وای 15 تیاری کولی خوشحاله وو. هغه د خپلې ناوې سره په دې الوتکه کې اسلام آباد ته روان وو او د هغې ځای نه یې بیا مری ته د تللو اراده لرله. پلار مې د خبرو کولو نه وتی دی، کور کې مو قیامت جوړ دی. 4 ورځې مخکې چم گاونډ کې د سجاد په واده خوشحالي وه، نن ګوره چې ټوله سیمه د سجاد په مرګ خپه او په ویر لړلې ده. پیښه کې د صوابۍ ضلع سره تعلق لرو لرون کې هغه میرمن هم شامل ده چې په لومړي ځل یې په هوایی جهاز کې سفر کولو. د نوموړې لیور هارون جمال وایي ورندار یې له سوابۍ څخه په بس کې راغلې وه، خو په جهاز کې سفر کول د هغه ډېر ارمان وو، نو ځکه یې ورله د واپس تللو بندوبست په جهاز کې وکړو. پیښه کې د قربانی شوو کسانو خپل خپلوان د مازیګر 2 بجو څخه د کراچۍ په هوایي ډګر کې اسلام آباد ته د تللو په هیله ناست وو. دوی کې نږدې ټولو کسانو تمامه شپه د کراچۍ په هوایي اډه کې شوګیر او په ولاړې تیره کړه. د عامه هوا بازۍ د چارواکو په وینا پیښه کې د قربانی شوو خلکو یو خپلوان یې نن د خالی په سهار په کم 8 بجې د کراچۍ څخه په ویډیا ټیکټ اسلام آباد ته په یو بل هوایي جهاز کې رسولی دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
د بوجا ایرلاین جاز تر غرزیدو پیخی پاړه د پاکستان سیول ایویشن ویان پرویز جارج مشال ریډیو سره ځانګړي خبرې کړې. زمونږ همکار ګولیاستری پختلی دا پیخه په کوم ځای کې رامنځته شوې او څومره کسان پکې مړه شوي؟
Airlines aircraft, it took off from Karachi at 5.
دا د بوجا ایرلاین الوتکه وه. دې جاز د کراچۍ هوایي ډګر نه د مازیګر 15 بجې الوت کړی وو او د اسلام آباد په لور روان وو. دا جاز د اسلام آباد هوایي ډګر نه 15 ناټیکل مایلز په فاصله کې راغورځېدلی دی. دا جاز د ماښام په پاوکم 2 بجې راغورځېدلی دی. په دې پیښه کې د جاز عملی په شمول 122 کسان مړه شوي دي. دا اسلام آباد هوایي ډګر ته نږدې پرېوتې ده، نو ځکه د سیول ایویشن ټیمونه استولې شوي دي او د پیښې پلټنې پیل شوي. په دې علاقه کې امدادي کارونه روان دي او د جاز د راغورځېدو وجوهات لا نه دي ترلاسه شوي.
خو وروستي رپورټونه ښایي چې په دې پیښه کې د عملی په ګډون 120 کسان وژل شوی دی. په موضوع کې پاتې کیږو. ګولیاس په پیښور کې د جازونو د پخوانی انجینیر فاروق شاه سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې موسم د جاز پر اغورزیدو کې څومره حد پورې لاس لري. دی وای
دغه موسم چې دا یو افیکټ کېدای شي چې یو کس کېدای شي، په دې سره چې دې کې چې کوم دغې کنه بجلی وي بعض وخت دا جاز وهېږي، دا یو کس کېدای شي. خو دا ضروري نه چې دا موسم د وجې نه، ورته موسم زموږ چې کوم ترانسپورټ ایرکرافت یا خو په هر موسم کې دغه کوي فلای کوي، خو که تاسو عمطور سره وګوري کنه د سونه چې کارګو ایرکرافت یا نغری ترانسپورټ دا چې دی دا په هر موسم کې فلای کوي. دا ورنه چې جی دا دې سره وګیا دا چې دا پایلټ چې دا د اهل نو چې دا فلای کړی وي، مطلب دا چې دا کچری بجلی نه والے او دا پایلټ دغه دا وجه نه دا چې جی نو دا خو چې بیا لازمي خبره چې دغه انساني کار دی، هیومن فیکټر دی او دغه من دغه کې دی چې بجلی والے وي.
فاروق صاحب، زما په پښتنه دا ده چې آیا د پاکستان چې کوم جازونه دي، د سورلو کوم جازونه دي، هغه باره کې دا ویل کیږي چې دا دیش کالا او شل کالا زاړه دي، نو دا څومره حد پورې ممکن دي چې دا زاړه جازونه چې کله کارول کیږي استعمالیږي نو دا غي کې د پیخي امکانات زیات وي؟
درځي دا خو ډېر ساده خبره ده، یو روټین سره وګوري تاسو کوم سی چې شروع کی وی هغه کې اکسیډنټس ډېر کم وي، کله چې مخکې ځي وخت باندې تیریږي دا خو دې کې میټل لګېدلی دی اوسپنه اسټیل دی، نو لازمي خبره ده چې هغه یوز سره کمزورې کیږي. سو دا حقیقت دی چې دا 30-35 سال زاړه جازونه چې دي دې کې به اکسیډنټ زیات وي.
فاروق شاه صاحب، یو آخري پوښتنه داره چې ستاسو په فکر باندې د جاز چې کوم د راپریوتو پیښه ده، دې کې زیاتره محرکات د راپریوتو هغه کوم وی تکنیکی لحاظ سره؟
جی تکنیکی لحاظ سره زیات تر محرکات چې دي کنه دا ګراوند کروز وي، ایر کرو کې اس کا دانه وای چې هغه غریب سره خود ته اختلار نشته. ګراوند کرو کې چې صحیح طریقې سره چیکینګ وکي ایر کرو ته کلیرنس ورکي، نو آی تھینک سو چې دا اکسیډنټس دا ډیر زیات کم کړی شي.
د خیبر پښتونخوا لوړ پوړو چارواکو د بنو مرکزی زندان باندې د وسلوالو برید نه پس دغل ته دورې پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا د جیل خانجاتو وزیر میاں سارګل او د همدې صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د زندان دوره کړی ده او ویلی دی چې د امنیتی ادارو د غفلت د وجې دا پیښه رامنځته شوې او سلګونه زندانیان په تیښته بریالی شوي دي. تفصیل د بنو نه زموږ د همکار په رپورټ کې.
د روانې میاشتې په 14 نیټه باندې د زلابنو پر زندان باندې د شپې په مهال د وسلوالو طالبانو برید نه پس د خیبر پښتونخوا لوړ پوړو چارواکو د یاد شوي زندان دورې جاری ساتلې دي. تیره ورځ مازیګر هم د خیبر پښتونخوا وزیر جلخانجات میاں سارګل، سینیئر وزیر خیبر پښتونخوا بشیر احمد بلور او د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اکبر خان هوتی د بنو مرکزی زندان دوره وکړه. په دې موقع صوبائی وزیر جلخانجات میاں سارګل خبریالانو سره په خبرو کې چکما انکوائری روانہ دے کم سفارشات چیوی 15 ورځو کې بار اوزی بیا با صوبائی حکومت فیصله کوي. کم اہلکاران چې پکې ککړ وی اغوی تبا سختہ سزا ورکولی شي. ما هم د دې زندان دوره وکړه، نور هم یو یو زندان ته تلیم او زمون صوبائی حکومت د سلونا تر یو نیم سل پورې کلشن کوفې د زندان والو ته ورکړې دي. خدا سره ترن شوی خلق نه دی، آئندہ کے با ہسا کہو چے دا سے نوی او دا زندان سیکیورٹی با ہم زیادہ ہو
کوشش کریں کہ آئندہ اس کی بات بتاؤ اور جیل سپورٹی بڑھائی لے.
دا خیبر پختنخوا سینئر یعنی مشر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور پٹولو امنیتی ادارو سخت ٹکونا اکڑل چے پر زندان باندے بری دا ٹولو امنیتی ادارو دا غفلت نتیجہ دا.
یہ کوتاہی ہمارے پولیس کی بھی ہے، جیل کے عملے کی بھی ہے، یہ کوتاہی ہمارے
دا غلطی زمونگ دا پولیس والو ہم دا، دا زندان عملے ہم دا، دا غلطی دا ٹولو استخباراتی اغا ادارو ہم دا چے دا دے سرا تڑن لری، دا غلطی زمونگ دا قبائلی سیمو والو ہم دا چے کم پولیٹیکل ایجنٹ صاحبان دی پکار خدا وا چے دلتنا دغا خلق لاڑل نسا استخباراتی رپورٹ خوے بیا دا چے پا زندان کے سائرن یعنی دا آواز لگولو آلات تھی خو یو سائرن یا گھنٹی ہم نہ لگول شوے ٹول قصوروار دی او د دې چې کلا 15 ورځې پس انکوائری رپورٹ راشي نو چې څوک ذمہ دار وګرځي هغه پر زید با سخت ګام اخیستل شي.
تو جو بھی ذمہ دار وو اس کے خلاف سخت سیکشن لیں گے.
دا یادونه دا چې د بنو مرکزی زندان نه په 300 سلور اتیا تخت دلی بندیانو کې د زندان عملی د وینا تر مخه تر اوسه یو سلونه بندیان واپس په خپل خوخه راغلي دي چې پکې درې زنانا شامل دي.
د جمعې په مخام د بلوچستان په سر خار کوټه کې د پاکستان تحریک انصاف لاړخه یو جلسه تر سره شوه. جلسې ته د یاد ګوند نور مشرانو په ګډون د ګوند مشر عمران خان هم وینا وکړه. زموږ همکار نیاز موساخیل د غونډې ته ورغلی او دا رپورټ را لګل.
د عمران خان وینا پر بیلابیلو ملکی او صوبائی لانجو او ستونزو سره راګرځیده. په تیر انتخاباتو کې په بلوچستان کې ملت پالی ګوندونو ته په اشاره سره نوموړی وویل که هغوی بایکاټ نه وکړي نو نن به د بلوچستان ستونزه دومره کړکیچنه نه وه. کوم وخت چې د اے پی ڈی ایم په ګوندونو نواز شریف د انتخاباتو بایکاټ وکړی نو د هغه تر ټولو لوی تاوان بلوچستان ته ورسېدی. که نن هغه بایکاټ کوونکي ګوندونه په اسمبلی کې موجود وای نو نن به د بلوچستان دا قسمه حالات نه وو.
تو آج یہ حالات بلوچستان کے نہ ہوتے.
عمران خان زیاته کړه په بلوچستان کې هرې خواته مایوسی ده او بلوچستان هریان دي چې ژغ ترچا ورسوي. عمران خان مخته وویل د بلوچستان ستونزې په ګډون هر ستونزه په خبرو اترو حل کېدای شي نه چې په پوزي عملیاتو. یوازې په فوز ستونزې نه حل کیږي. کله تاسو د کومې ستونزې پوزي حل لیدلې؟ آیا په شرقي پاکستان یا موجوده بنگلاديش کې پوزي اپریشن کامیاب سو؟ په بلوچستان کې درې ځله پوزي اپریشن وسو. په قبایلي سیمو کې پوزي عملیات کامیاب سو. عمران خان د خپلې وینا پر مهال د پخوا په شان بیا د بدلون او انقلاب خبره وکړه او وی ویل چې د بلوچستان په شمول هرې خواته خلک د ده و خواته ګوري او دای به هیڅکله هم دوی مایوسه نه کړي. آیا واقعي عمران خان به خلکو ته څه بدلون ښکاره کړي که څنګه؟ یو ځوان او د جلسې ګډونوال اورنګزیب د پوښتنې په ځواب کې وویل
مشته یو چینج معلومیږي. موږ غواړو چې پولیټیکل پارټیز کې چینج راشي. هغه یو څو دوه درې پولیټیکل پارټیز دي، پی ایم ایل نون دی، کیو دی، پیپلز پارټی ده، ته دوی مونوپلی خپل غ جوړ کړی ده. یو ځی بل راځي واریان دي. موږ غواړو چې چینج راشي. عمران خان چې دی د چینج خبره کوي.
د عمران خان په جلسې کې د ګډونوالو شمیره د سیړونکو په وینا 500 په شاوخوا کې وه او دې ته د کوټې په شمول د صوبې له نورو سیمو هم خلک راغلي وو. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان په آئین کې د 13 ترمیم تر لاندې ثبوت اختیارات ورکولو وروسته د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې وه چې د سیډي ډرامو او نورو پروګرامونو باندې د نظر ساتلو لپاره یو ځانګړی سنسر بورډ جوړ کړي. د کلتور کارپوهان او د خیبر پختونخوا حکومت اوس په دې سوي او د دې ضرورت ولې راپېښ شو. په دې هکله اورو د اسلام آباد نه د سراج ظهیر دا رپورټ.
د فلم او کلتوري چارو پوهان وایي چې فلم او ډرامه د یوې ټولنې د کړو وړو او ناستې ولاړې هنداره وي او کچر یو فلم او ډرامه جوړونکي خپل دغه فلمونو او ډرامو کې د ټولنې عکاسي نه کوي نو هغې ته فلم یا ډرامه نشي ویلې. د فلم او ډرامې لیکوال او شاعر یونس قیاسی وایي موجوده وخت کې هغه فلمونه یا ډرامې نه جوړیږي چې د پښتنو د کلتور او ناستې ولاړې عکاسي وکړي او د دې د ټولو لویه وجه دا ده چې تیر وخت کې د وفاق د سوري لاندې سنسر بورډ نومي اداره وه چې پکې به د فلمونو هر اړخ ته تیشو خولینن هغه اداره غیر فعاله ده.
زمونږ اوس د پښتو فلمونو د پاره د سنسر بورډ ضرورت دی ځکه چې بعض فلمونه د سیدی چغه شریف خلق یا سو پکور کې د نورو زنانو سره نشي کته نو پکار ده چې د پاک او صف صفا سوتر فلمونو د پاره سنسر بورډ په صوبای سطح هم جوړ کړی شي ځکه چې څوک د پښتو فلم شریف سره خوړ ګوري نه او تاسو یو ګوري دلته یو فلم به چې د پښتو لګي دو نو 30-40 هفته به چلی دو دیدن نو زرتاج او در خبر او یوسف خان شربانو دا 30 هفته چلی دلی دي.
د کلچر جرنلسټ فورم غړي خبریال او شاعر روحان یوسفزی وایي چې د سنسر بورډ لړکی دوی د صوبایي حکومت سره سو سو واري خبرې کړې دي او ډېر زر به خیبر پختونخوا کې سنسر بورډ جوړ کړی شي.
دا سنسر بورډ چې کوم نه پبي مانم دا فیصله نشي دا خو د فلمونو لپاره بنې وي او تلال د ډرامو لپاره یا دې چې نو څه داسې شوګانی کیږي دغه کیږي نه غیر لپاره د سنسر بورډ چې کوم نه دا دغه شوی دی باغې من کار روان دی خو پای کې لوونه د قانوني یا د عیني مسلې وي.
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د کلتور د سانګ مشر پرویز خان نو پختل چې د خیبر پختونخوا حکومت د رستیو کې د سنسر بورډ جوړولو اعلان کړی وو نو په هغه تر کومه کار شوی دی نو په دې نو موړی وویل چې صوبایي حکومت مختل چې پسیټي ډرامو کیبل چینلونو او نورو پروګرامونو باندې د نظر ساتلو لپاره سنسر بورډ جوړ کړی خو له هغه ته د دې اجازه نشته نو چې د دې اجازه نوي نو موږ ته بیا د سنسر بورډ څه ضرورت دی.
او دا کیسه چې موږ پکې موږ کور کول هغه لاړی پارٹی موږ ایڈوایز راکړل چې دا دې لاندې کور ندی نو لہذا دا زمونږه کنسرن دی چې دا څنګه موږ نشو کور کولای پکې کم سیس چې زمونږ په کار دی او کم زمونږ په کار راتلی شي دا غي اجازه نشته پرمنشل ګورنمنت
دا. د سیټي ډرامو پروډوسر ډایریکټر او لیکوال امجد نوید مشال ریډیو ته وویل چې دا ټیک دا چې ځینې کسان داسې شته چې د هغوی ډرامې د پښتنو د کلتور سره ټکر خوري خو دا زموږه د حکومت جوړیږي چې د دې لپاره اقدامات وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پښتونخوا کې د ترهګرۍ د پیښو باوجود کلتوري هلې ځلې روانې دي او د پرمختګونو په اړه اورو د ګولیاز دا رپورټ.
په خیبر پښتونخوا او په قبایلي سیمو کې د سمودي رئیس د ناقلارۍ وروستو بیا ثقافتي او کلتوري هلې ځلې پیل شوي. د پیښور نشتر حال هم دغه شان نور ځایونو کې ثقافتي دستوري کیږي. د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په نشتر حال کې د رحمان بابا پر جون تھیټر او همداراز د سندر محفلونه جوړ شوي. د صوبې د کلتور وزارت په مختلف ځایونو او په ځانګړي توګه سوات او کلام کې یو شمېر کلتوري دستوري کړي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وایي چې ترخګری پیښو خلک ډیر ځپلي دي او دغه شان کلتوري دستور مقصد د ولس پام په مثبت لور بوتل دي.
نو چې کړه پښتنو ته خپل حقيقي د خپل ثقافت د ادب د خپل تاریخ شکل ښکارا شي دي کې یو قوت راځي او دوی به د موجوده حالاتو مقابله کولی شي. لازمی خبره چې د شتګردي سره او ماغه خلک مقابله کولی شي کوم چې په ذهن باندې او په ثقافت او په قوم او په تاریخ پوره وي.
قسم د پیښور په نشتر حال کې ثقافتي محفلونه دوام لري. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل کلچر ډایریکټوریټ جوړ شوی. د کلتوري ډایریکټوریټ د سوري لاندې د صوبې په مختلف ضلعو او په قبایلي سیمو کې ثقافتي سرګرمیاني روانې دي. پېښور کې خبریال روحان یوسفزی وایي د ثقافتي هلو ځلو پیل دو سره په خلکو کې ویره تر ډېره حده کمه شوې. د پېښور نشتر حال کې د ډرامو او نور محفلونو لپاره د صوبې لرې پرتې ځایونو څخه مینوال راځي او دې دستورونه خوند اخلي. پېښور کې د کلتوري دستورو مینوال اخترګل مومند وای چې د ثقافت په نامه د پښتنو رسم او رواج ته زیان ونه رسولې شي او قبایلي رسم او رواج دي پر ځای وساتلې شي.
موږ د قبایلو رسم او رواج به ځینې مدن پاکستان ته انګریزان راشي اخیر د خپل کې وتړي چادر واچي داسې د کوچیانو جامې واچي ترکی سره ګرځي نه خسته کاری. نو زه د تاسو په وجه باندې تاسو په شرایط کې د خپل پاکستان نشته حال کوم مستقبل دي زمونږ ملشته چې پاکستان شاسر دغه د
بیا خبریال روخان یوسفزی په دې نظر دی چې موجوده حکومت په کلتوري برخه کې ډیر کار کړی دی او په کار ده چې د دې تدې قانوني حیثیت ورکړي شي.
زه دا فکر کوم چې دې لپاره په کار خدای دې چې دې لپاره مستقله دې په داسې آئینی تحفظ ورکړي شي یو آئینی شکل ورکړي شي چې څو پروژې روانې څه کارونه روانې
روخان یوسفزی زیاتوی کلتوری هلو ځلو ته په مستقبل کې دوام ورکولو لپاره داسې لار خپل کړی شي چې بل حکومت دغه شان کلتوری سرګرمیانو مخه ونی نیسي.
د لس نیمو بجو د خبرونو لنډیز درته حسیبه شهید وړاندې کوي.
دا پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي اسلام آباد سره نږدې د مسافر وړونکي الوتکې د رالوېدو د علت پلټنې دوام لري. امریکایي چارواکو منلې ده چې څلور پوځیان یې په افغانستان کې د هلیکوپټرې د نسکورېدو په یوې پېښې کې وژل شوي دي. د تاجکستان ولسمشر وایي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وطنه د سیمې پر امنیتي وضع اغېز کوي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سعودي ته د شاوخوا 300 څارونکو د استولو لپاره رایه ورکړي. د انډونیزیا یا ختیځ سمندري غاړې نن د شپږ شاریه شپږ د اختیار زلزلې ولرزولې او د چین وزیر اعظم د جمعې پر ورځ آیسلاین ته سفر پیل کړ.
د خبرونو لنډیزمو د حسیبې شهید ناورېده. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو نه وکړو. سراج ظهیر د پاکستان ورځپاڼې لوستي دا چې په سرخیانو کې سره راغلي او په اداریو کې څه دي دا به دغه نه وره.
نن د پاکستان د انګریزي اردو ژبو رسپانو خپل سرخو کې اسلام آباد کې د جهاز را پریوتو خبر د غټ خبر په توګه راغستې دي. د انګریزي ژبو رسپانو دان خپل سرخي کې لیکي چې اسلام آباد کې د جهاز را پریوتو له کبله یو سل او ویش کسان مړه شوي دي. دا خبر اکسپرس رسپانو صدا سي لیکي چې اسلام آباد کې د خراب موسم له وجې په آبادی باندې د سرلو جهاز را پریوتې دي چې پکې یو سل او ویش کسان پاک رسیدلې دي. مشرق رسپانو خپل سرخي کې لیکي چې اسلام آباد کې بوجا ایرلاین جهاز را پریوتې دي چې پکې سوارا ټول یو سل او ویش کسان اجلې شوې دي. دغه رنگ جنگ ورسپانې دا خبر د غټ خبر په توګه صدا سي لیکي چې د کراچۍ نه راتونکو جهاز اسلام آباد سره نږدې را پریوته چې پکې د ووش پېتو زنانو او یو لس ماشومان په شمول یو سل او ویش کسان اجلې شوې دي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان په ډاګه کړی دا چې د سیاچین نه یو اړخیزه د پوز د واپسي مونږ نه دی ویلي، بلکې زموږ تجویز کې د دواړو ملکونو د پوز واپسي شامل ده. اداري وایي چې سیاچین باندې به د مذاکراتو عمل ډیر زر اسلام آباد کې پیل کیږي. اداري مخکلي کې چې د دفتر خارجه ترجمان معظم خان ویلي دي چې په سیاچین باندې د پاکستان دریز نه دی بدل شوی او مونږ غواړو چې دواړه ملکونه د سیاچین خپل پوز واپس راوبلي. اداري مخکلي کې چې د سیاچین د پیخه او بیا د سیاچین د مسلې د حل لپاره مذاکرات او د پاکستان د سیاستدانانو او پوزي افسرانو د بیانونو نه دا څرګندېږي چې د امن لپاره خپل انا وژل کیږي. اداري اخر کې چې ضرورت اوس د دې خبرې دی چې هندوستان د پاکستان د پیشکش خه جواب ورکړي چې دا رنګ دغلته خرج کیدونکې رقم د دواړو ملکونو د ولس په خیر خیګړه خرج شي. اکسپرس ورسپانې هم خپل ادارې کې دا موضوع راغستې ده او وایي چې د هندوستان د دفاع وزیر مملکت په لمراجو د سیاچین د شخړې هواري لپاره د پاکستانی پوز د مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی د بیان هرکلی کړی دی چې ګنې سیاچین د دواړو ملکونو لپاره سخت محاذ دی چې په کوم باندې د دواړو ملکونو ډیر رقم خرج کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې دا یو کوټلې حقیقت دی چې دواړو ملکونه په دې لانجه کې نوې انخته د دوی د ولس په اوس دا حال نه و. اداریا اخرې کې لیکي کچري اوس هم دې مسلې ته په سنجیدګۍ سره وکتې شو نو لري نه ده چې دواړو ملکونو ولس ترکی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په په نړیوالو رسنیو کې مو درته د واشنگتن ټایمز او د لاس انجلس ټایمز نه مقالې غوره کړې. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د سفیر لخوا پر پاکستان باندې د وسلوالو اورپکو سره تړاو په برخه کې پر نیوکو لیکنه کړې او لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې پر بهیر تبصره کړې. د دواړو لیکنو غټ ټکي تاسو ته حسیبه شهید وړاندې کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د امریکا سفیر شک څرګند کړ چې یو پیاوړی ترهګریزه ډله چې د اونۍ په پیل کې د افغانستان په ښارونو بریدونه وکړل د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې لري. د امریکا سفیر له پاکستان نه وغوښتل چې دغه وسلوال په خپله خاوره کې له خوندي ځایونو بهر کړي. په کابل کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې دوی پوهیږي چې د دغو ترهګرو مشران چیرته ژوند کوي او دا پلانونه چیرته جوړیږي. سفیر بیا وویل چې دا پلانونه په افغانستان کې نه تیاریږي، دا په میرانشاه کې چې په پاکستان کې دا جوړیږي. پاکستان بیا بیا د حقانی لډل سره اړیکې لرل رد کړي دي، خو جوګپور یو امریکایي چارواکو ښکاره ویلي دي چې دغه ترهګر د پاکستان له ISI سره اړیکې لري. د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د پوځونو مشر یا لوی درستیز ادمیرال مایک میولن د حقانی ډله د ISI خي وزر وبلله. واشنگتن ټایمز د لیکنې له مخې رویټرز اژانس د پاکستان د استخباراتو د یو چارواکي په وینا څرګنده کړي چې په کابل کې د امریکا سفیر ریان کراکر چې له پاکستان نه د داسې ښکاره عمل غوښتنه کړې ده د امریکا او پاکستان ترمنځ په کړکیچ بیا تازه کړي. دغه چارواکي وویل څه چې دوی اندېښنه لري هغه دا دی چې اوس به بیا پر شمالي وزیرستان فشار زیات شي او دوی د افغانستان په څو ښارونو کې د اونۍ په پیل کې له شویو بریدونو سره تړاو نه لري. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې پر بهیر لیکنه کړې ده. د افغانستان حکومت په خپل آئین کې چې د لویدیځ اغیز پېښته د بدلون راوستلو فکر کوي، څو په دې توګه وسلوال د سولې خبرو ته راکاږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا جنرال سیکرټری محمد معصوم ستانکزی په واشنگتن کې وویل چې دا موضوع د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې له استازي سره چې روانه میاشتې ورسره ولیدل راپورته کړه. ستانکزی د خبریالانو یوې ډلې ته وویل چې د حزب اسلامي پلاوي ته وویل ښایي تاسو د اته کاله زاړه اساسي قانون له ځینو برخو سره جوړ نه یاست، نو هر اساسي قانون په ځینو وختونو کې بدلیدای هم شي او افغانان به پریکړه وکړي چې څرنګه اساسي قانون دوی غواړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د ستانکزی خبرې ښایي وسلوال خبرو ته وهڅوي، خو له دې سره لویدیز چارواکو ته اندېښنه پیدا کیږي ځکه چې هغوی ته د افغانستان آئین د ډیموکراسۍ یو ملاتړی ښکاري. د اساسي قانون 1/16 ماده د ښځو او لږکیو د ساتنې ضمانت کوي او د بیان د ازادۍ حفاظت هم کوي. امریکایي چارواکو په ښکاره ویلي دي چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې باید د افغانستان اساسي قانون ومني که چیرته دوی د سولې په خبرو کې برخه اخلي.
په داسې حال کې چې د شام د حکومت لخوا یوه اونۍ د مخه شوې د اوربان ژمنې په دغه هیواد کې وینه تویدنه ونه دروله، راپورونه وایي ملګري ملتونه به را روانه اونۍ نور دېرش تنه څارونکي شام ته ولیږي. په دې اکله پام وکړئ د هارون باچا رالیږلی رپورټ.
رویټرز یانس د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د شریک استازي کوفی انان د یو ویاند ناصر الکدوا د فرانسې یو ټلویزیون ته کړې خبر راغستی چې ویلي دي موږ ته په سوریه کې اوربند ډیر نه تر سترګو کیږي او دا چې حالات خن دي. نوموړي چې د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر هم پاتې شوی، په سوریه کې د بشپړ اوربند نه عملي کېدو لپاره د دې هیواد د شخړې دواړه خواوې یعنی حکومت او وسلوال مخالفین ملامت کړي، خو زیات انتقاد یې بیا په حکومتي ادارو کړی دی. د ښاغلی الکدوا په خبره چې را روانه اونۍ به په سوریا کې د اعلان شوي اوربند د سار په هدف د ملګرو ملتونو یوه دیرش کسیزه ماموریت دغلته ولیږدول شي، حال دا چې د یاد سازمان وطن څارونکي وار د مخه په یاد هیواد کې په دندو ګمارل شوي دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي د سوریا د جمعې د ورځې د تاوتریخوالي په پیښو کې 23 تنه ووژل شول. له دوی څخه 10 تنه په امنیتي ځواکونو چاودېدلي د سړک د غاړې په بم کې او باقي پاتې نور د حمس په ښار د حکومتي ځواکونو په بمباریو کې وژل شوي دي. دغه راز د حما له مرکزي ښار څخه هم فعالانو ویلي چې د سوریایي ځواکونو په ډزو کې 100 تنه مظاهرت چیان ټپي شوي دي. په داسې کې د ملګرو ملتونو څارونکي ماموریت ته په سوریا کې د تاوتریخوالي د خواته کولو د اخرنۍ موقع په توګه کتل کیږي. رویټرز جانس د کوفی انان د ویان له کوله لیکي چې وایي نوموړی هیله مند دی چې په روانو دوه درې ورځو کې به په امنیت شورا کې سوریا ته د شاوخوا 300 نورو څارونکو د لیږلو په خبره موافقه وشي. اجان زیاتوي امنیت شورا چې پکې شامل د غربي نړۍ هیوادونه غواړي ولسمشر اسد له واک لري کې او چین او روسیا دي چې د نوموړي پلوي کوي باید د سارونکو په مسله یوې موافقې ته ورسي. سو په سوریا کې هغه وا تشدد ته چې پترس کې د زرګونو سوریانو ژوندګي له منځه تللې دي د پای ټکی کې خو دي شي. چین بیا په یاني وخت کې ویلي دی راضي دی چې د سوریا د ماموریت لپاره خپل کسان وګماري چې د خارجه وزارت ویان دی 13 ورځ په ډاګه کړه چې په دغه اړه یې له ملګرو ملتونو سره خبرې پیل کړي دي. اخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې او چارواکي جان ګینګ خبریالانو سره په خبرو کې تم سرګند کړي چې د سوریا حکومت به په راتلونکو ورځو کې د هیواد ته د نورو زیاتو مرستندوی کارګرانو د داخلېدو اجازه ورکړي، چرته چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 1 میلیون خلک بیړنیو مرستو ته سترګې په لار دي. د یادولو ده چې د سوریې حکومت د تیر زیارت په ورځ له ملګرو ملتونو سره په سوریا کې د اوربند د سارونکو د کار د شرایطو په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه چې پکې ویل شوي دوی به وکولی شي د هیواد دننه په خلاص مټ سفرونه وکړي او د خپل ماموریت د چوکاټ دننه له چا سره چې هم غواړي تماس ونیوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د افغانستان په روزګان ولایت کې د توندو ورښتونو او سیلابونو له امله تر 300 زیاتو کورنیو ته مالی زیانونه اوښتي دي. د سیلاب ځپلو کورنیو غړي وایي چې په دې سربیره تر اوسه پورې د کورنیو ځینې غړي هم ترې تم شوي دي چې تر اوسه مړي هم نه دي معلوم شوي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سخیم د نور تفصیل سره.
په روزګان کې د دریو ورځو پر لپسې بارانونو او سیلابونو د دغه ولایت په محرابات، شامنصور، خیرو، کاریز او ځینو نورو سیمو کې تر 300 زیات کورنۍ زیانمنې کړې دي. د یادو سیمو اوسیدونکي وایي چې په دې سربیره په کورونو د سیلابونو د ورختلو پر مهال د کورنیو ځینې غړي هم بې درکه شوي دي چې تر اوسه یې مړی ژوندی نه دی معلوم. د دوی په خبره دا مهال یې د کورونو دیوالونه نړېدلي او د اوسېدو خونې یې له اوبو ډکې دي. د سیلاب ځپلو کورنیو څو تنه غړي د اورښتونو او سیلابونو حال وایي.
ته اوس خبر نه یم چې اوس مړی ژوندی وتلې څنګه
برای د یارو چې د ښځې او نارینه او کوچنیو لوی لس پښې او لسې سرونه د غونډۍ باندې راخېستلې خو بله نه راته رسېږي. دا کوچنیان د غونو اوبه نشته چې د دوی په پزې لاسونه پکري وو.
کور اوس یې خلاص کړو نو بسترې وو، کالي وو، وړه وو، غنم وو، هر څه ټول راسه وړي دي. فقط مازې ساده سرونه مو ایستلي
چې دا سیلاب رالی دا سپسرایي اوبه نه ننوتلې، خونې ونړولې، دیوالونه یې ونړوله. ټوله منطقه درته په مخه واخیستله. بلا د دې کابې نو چې اصلی وتره وتلی وای، اصلی لاس ور وړی وای، او سره نه سره وتلی په دروازو بنه چې خونې ټوله د اوبه ډک سوې.
یا مې راستي زاست مې کښې نه په ځا ماجت کې.
د روزګان د امنیه قومندانۍ ویاند فرید عایل وایي چې د دوی د اټکل له مخې د 350 په شاوخوا کې کورنۍ د سیلابونو او بارانونو له امله زیانمنې شوې دي. عایل وایي تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره یوه اندازه مرسته شوې ده، خو وایي وروسته له دې به هم نور مرستې ورسره وکړي.
د شامنصور په سیمه کې، بلکې مرکز سیمه کوټ کې، په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونه راوتلي وو چې د شامنصور تقریبا 200-300 کوره له منځه سوړي وو. بیا په عام زمان باندې زموږ پولیس ډېر ژر سیمې ته ورسېدله او د سیمې څخه یې خلکو ته نجات ورکړي د مرګ څخه. نو په سیمه کې اوس هم د خلکو شان پاتې دي. په کورونو کې کورونه یې نړېدلي دي، دوی مو ټوله یو خوندي ځای ته لېږدولي دي. د پرون راهیسې موږ دوی ته څونه نور وسایط چې چسپه کاریږي هغه مو ورته رسولي دي.
تیر کال د کندهار او زابل په ځینو ولسوالیو کې د سیلابونو تر راتلو وروسته د بې ځایه شویو کورنیو سلګونه غړي په بېلابېلو ساري ناروغیو هم اخته شوي وو چې له امله یې لسګونه تنو ژوند له لاسه ورکړ. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
او اوس هم د ژمنې سره سم ورزو جلال آباد ته د خزینو د شوي یوې مشاعرې حال تاسو ته باز محمد عابد په خپل رپورټ کې درکوي.
د ننګرهار د ځوانانو امیریت په جلال آباد ښار کې د نجونو په سرلنۍ مشاعره جوړه کړې وه چې په لسګونو شاعرانو نجونو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار ولایت د ځوانانو امیریت مشر نوراغا ځواک وویل چې د مشاعرې د جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې شاعران نجونې د هلکانو په څیر جرأت پیدا کړي.
ځوانانو چارو امیریت او ځوانانو منتخب فدراسیون هر کال په سرلنۍ مشاعره ترسره کوي. سږنی کال هم دغه مشاعره موږ ځوانو نجونو او ښځو ته ځانګړې کړې وه چې تر څو زموږ خویندې هم د ورونو په شان زموږ دغسې ادبي غونډې، فرهنګي غونډې او مشاعرې دا پسې لا غني کړي. او موږ هدف او موخه دا ده چې جنکیانو کې هم دا جرأت پیدا شي او په دغه کې د خپلو ورونو سره دوی هم برخه والی.
د ځوانانو د منتخب فدراسیون مشر نور احمد نورانی د مشاعرې په پیل کې پنجونو غږ وکړو چې په خپلو شعرونو کې د سولې او امن پیغام ورکړي.
موږ هغه ملالۍ را پیدا کوو چې زموږ هغه ورونه چې په غرو کې ناست دي هغوی ته سولې پیغام ورکړي، هغې ته د یووالي پیغام ورکړي، هغې نه د شعر په پیغام کې غوښتنه وکړي چې ورور زما مکتب ته تګ، زما ډاکټري یادول، زما معلمي یادول، ستا د عزت آفت، د خوندیتو په خاطر ده.
د خپل پزلی په نوم یوې شاعر په خپل شعر کې صدا سي ارمان وکړو.
د یتیم په خلی راوړې خنداګانی خدای ته د هر غریب زړګې بخار کړي. دا نفرت او کرکه لرې کړي، د زړونو افغانان خپلو مینځو کې لا تیار کړي. هر یو ګل شونډې سپړلې دي مسکې دي، وایي ما اوربل کې کېدی ځان سینګار کوي.
د اسما کوثر په نوم یوې بلې شاعرې د پسرلي راتګ په شعرونو ونمانځه.
اوس جنکۍ په کلي راغلې، څه لیونۍ په کلي راغلې، د بخارونو وږمې راغلې، د پسرلي علامې راغلې، جنکو واچول په ونو کې تالونه، په مخ د زلفې راخورې شوې، دانه دانه لمبې لمبې شوې، اوس خوشبویانې راخورې شوې، د نارنج ګل وږمې وږمې شوې، په هره پوله کې بنګړي مات شوي دي.
او یوه بله شاعره وایي چې که د مشاعرو دا لړۍ په دوامداره توګه وپالل شي، د نجونو شعري استعداد به پکې وده وکړي.
زما نوم مرسل نوري ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی کوي. زموږ ډېرې خویندې د شعر او شاعرۍ سره علاقه لري، هغې نشي کولی چې خپل شعرونه چاته وښيي او نه دا زړه کې چې چاته وښيي. که چېرته په ننګرهار ولایت کې داسې مشاعرې د خویندو دپاره جوړ شي، زموږ هغه خویندې چې د شعر او شاعرۍ سره علاقه لري او غواړي چې خپل شعرونه د یو غونډې مشاعرې له لارې ووایي، نو که چېرته داسې مشاعرې جوړې شي او زموږ هغه خویندې استعدادونه به هم راوپارېږي.
د ننګرهار د ځوانانو د امیریت چارواکي وایي چې د خزینو د مشاعرو دا لړۍ به د میاشتنیو غونډو په جوړولو سره وپالي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ادبی رپورٹ ماوریدو. او اوس هم د مشال ریډیو ځانګړی ادبی پروګرام د باختر ستوري چې عبدالرزاق برقی تاسو جوړوي.
ډیرو محترم او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. عبدالرزاق برق تاسو ته د باختر ستوري خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې به لومړی په کوټه کې په نوي خپور شوي کتاب اکبرنامه باندې خبرې درته ولرو، بیا به دا وجوهات درته بیان کړو چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې چاربیتي ربایي بګتی لوبي او د بلوچستان صوبې په پښتنه سیمه کې کاکړۍ غاړې انګۍ ولې لیکل کیږي. د خپرونې په پای کې به د چارسدی په غنی ډیرې کې د پښتو ژبې د وتلې شاعر عبدالغنی خان په یاد کې د لیکوالانو او شاعرانو د یوې جوړې سوې غونډې حال درکړو. هیله لرم چې دا خپرونه به تاسو اوریدونکي له پایه پورې راسره واورئ. درنو اوریدونکو، د پښتنو او انګریزانو درمیان چې لومړی افغان انګلیس جنگ په کال 1809 کې د محمد اکبر خان په مشرۍ کې سوی، د تاریخ پوهانو په خبره که څه هم دغه جنگ پښتنو له انګریزانو څخه ګټلی و، خو د دغه جنگ آلات حمید کشمیری په هغه وخت کې په فارسي ژبه منظوم ولیکي او دا جنگ یې د اکبرنامې په نامه منسوب کړی. د فارسي ژبې دغه منظوم جنگ د کندهار اوسېدونکي ملا جانان کاکړ په پښتو ژبه د ژباړلې وروسته دغه کلمې نسخه د آغا لور د کوټې استوګن لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقي ته په لاس ورکړې او ښاغلي رفیقي 14 کاله په اکبرنامه باندې نور تحقیق وکړي چې 658 مخونه کتاب یې په پښتو ژبه کې ولیکي، چې اوس د اکبرنامې په نامه د شهید جیلاني خان د مشر زوی اصغر خان اڅکزی په مالی کومک په کوټه کې تازه خپور شوی. د اکبرنامې په نوم دغه تاریخي کتاب ډیر لوی اهمیت پیدا کړی او په سیمه کې د خلکو لخوا خورا ډیر ځکه خوښول کیږي چې دا ډیر یو نایاب کتاب دی. ویل کیږي چې په اکبرنامه کلمې نسخه کې 4500 شعرونه په فارسي ژبه کې راغلي او اکبرنامه امید کشمیری د فردوسي شاهنامې په جواب کې د پښتنو د مړانې جنگ د کولو په صورت کې لیکلې وه. دا چې په اوسني وخت کې په پښتو ادب کې د دې کتاب اکبرنامې څومره اهمیت دی، په پېښور کې لیکوال او تحقیق کوونکی میا وکیل شاه فکر خیل داسې وویل:
د دې کتاب اهمیت په اوسني وخت کې په مختلفو دغه باندې کې سوچ وکړی شي. نو یو خو د پښتو په دغه کې یو ډېر سیوا شوی دی، د پښتو په کتابونو کې یا په پښتو نظم کې یو تاریخي کار دی، ځکه چې پښتو کې مختلف تاریخونه شته دي. په دغه حالاتو کې یو لوی کار دی زمونږ لپاره محمد اکبر خان مونږ خای دا په کتاب چې زمونږ مشرانو او زمونږ پښتنو رهنماو او لیډرانو او زمونږ ننګیالانو څومره کار کړی دی، انګریز سره څومره مقابلې کړي دي، او د هغې نتیجه ده چې مونږ نن آزاد ګرځو. نو مونږ ته یو خو د هغې کارنامې ښیي، بل دا دی چې په دې زمانه کې پښتون کام ته مداخله شي، چې پښتون کام دی که په خپل ځان کې اتفاق اتحاد پیدا کړي، دغه شان انګریزان دغه شان نور خپل دشمن چې د پښتون کام ته په بد نظر ګوري، هغه مونږ ډېر په اسانۍ سره د هغې د مشرانو په پرهنمایي کې چې د هغې مونږ ګورو کتابونه، د هغې تاریخ ګورو، نو مونږ ته نور هم چې دی په مونږ کې هغه غیرت او پت او ننګ په مونږ کې راوچتېږي، او مونږ مقابله ته تیاری وکولی شو، او مونږ انشاءالله هغې ته شکست ورکولی.
خو په کوټه کې قلم نګار او لیکوال عمر ګل اسکر وویل چې اکبرنامه یو داسې کتاب دی چې په پښتو ادب کې ډېر کم پیدا کیږي، او اکبرنامه په نوي بڼه د چاپېدو سره ټول حقایق په کتاب کې راغلي.
یو خبر خدا ده چې یو زور کتاب چې هغه ناپیز وي او بیا په نوي بڼه کې چاپ شي چې خلکو لاس نه رارسېږي، او بیا اوس یو خبره خدا ده چې یو تاریخي کتاب دوباره وخت راغلی. بله خبره دا ده چې په دې کې چې کوم تفصیلات وړاندې شوي دي هغه د هغه زمان لکه حامد کاشمیری وړاندې کړي دي، نو هغه حقایق دي. که څه هم وروسته موږ دا یونیورسټي شریکینو په دې باندې کار کړی دي، هغوی ځینې ځینې ځایونو کې د خپلې خوښې مطابق خپل خیالات یا خپل ځانګړي مفادات په خاطر ځینې خبرې کړي دي، او دلته چې کوم بیا رفیقي صاحب کار په کړی دي او چې کوم خلک بیان کړي دي، کوم واقعات بیان کړي دي، نو دې څخه موږ د هغه زمان د خلکو نفسیات، د هغو سیاست، د هغوی عقل، د هغو فکر، د هغو سوچ چې کوم دوی درلودي د اول د اغواز ملک په دوران کې، هغه موږ ته ډېر ګټور معلومات ترلاسه کړي.
په خپل د کتاب لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقي وویل چې دغه کتاب قلمي نسخه ما ته په لاس راغله، نو ما ژر د چاپولو هڅه ځکه وکړه چې دا ډېر نایابه قلمي نسخه وه.
زما تیرنه او تعلیقات دي چې دا دې لمړی خو ما په خپل د حمید کشمیری په باب لیکنه کړې ده چې حمید څوک او د اکبرنامه سره کوم ولیکل په دغه محیط کې چې د پښتنو مېړان او په لمړی افغان انګلیس جنگ کې چې د پښتنو په مېړان باندې انګریزي او هندي فوجونه لمنځه یوړ، او یو کرنل برایډن یې په زخمي حالت کې د جلال آباد تر چاونی په نور ولیږه. نو یو خو دا خپل ډېر اهم موضوع پر دې باندې باغابطه پروسه کار نو سوې، که څه هم اکبرنامه لومړی ځل د اکبرنامې فارسي متن کابل چاپ کړی وو، مګر پر هغه باندې یو ډول څېړنه او تعلیقات نه وه، مطلق متن وو، په هغه کې ډېر ثبوتونه وه. نو ما دا ضرورت محسوس کړي چې دا باید مقابله مې کړو د څو نسخو سره، او په خپل لاګنامه خوند خواري چې ما وویل باید دا مفهوم وسي.
قدرمنو اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په پښتو ادب کې داسې صنفونه اوس هم شتوالی لري چې هغه یوازې په یوه او بل سیمه کې لیکل کیږي. که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې په اولسي شاعري کې چاربیتی، بغتی، لوبي لیکل کیږي چې دغه اولسي شاعري په بلوچستان کې نه لیکل کیږي، او په بلوچستان کې بیا انګي او کاکړی غاړي د اولسي شاعري په ډول لیکل کیږي چې خیبر پښتونخوا کې شتوالی نه لري. خو پښتنه دا ده چې د دې څه وجوهات کېدای سي چې په خیبر پښتونخوا کې یوازې چاربیتی، بغتی او لوبي لیکل کیږي، او د پښتنو په نورو سیمو کې نه لیکل کیږي. د دې پښتنې په جواب کې په ضلع سوابی کې د اولسي ادب د چاربیتو یو لیکونکي شاعر ټکور یوسفزی وویل چې د هرې سیمې خپل اولسي رواج وي.
رواج دی او د هغه ځای خپل ولس دی، د دې سودې چې نن خپل ولس دی او د هغه خپل رواجونه دي او هغه رسمونه دي او عادتونه دي. نو هغه مطلب دی چې خامخا خپل ماحول په سړي باندې اثر کوي، او چې نن هغه چې سړی لیکي چې کوم په خپل ماحول کې پیش کیږي کوم څیزونه، دلته چې نن چاربیتی او بغتی او ټپا زیاتره ټپا او چاربیتی دا پکې زیاتره زمونږ په خیبر پښتونخوا کې. نو لکه دا اول د رواجو
سره دغه خبره سمه ده دلته رواج سره او جرن دري نسي رواج سره جرن زمون دي خبره سمه ده
د لورلای د بوري د سیمه یو لیکوال عبدالکریم عامر وویل چې د هری سیمه خپل مخصوص ولسی ادب وي چې د یوې سیمه ولسی ادب په بل سیمه کې نه لیدل کیږي
نو هغه فولکلور چې هغه دلته زما سر آرین د آرین سړم ترګندوي نظر دا وایم چې دا هغه رنگ خوندي دي او تر اوسه پورې روان دي د مربوطو کسرونه دا په بل سیمه کې څه نه دا مربوط ته مخصوص دي دا د فولکلور دی د دې شناخت یو د هوتکو ناری دا صرف هوتکو ته مخصوص دي دا بل ځای نشته دا فولکلوري اړخونه ټول داسې دي هر ځای مخصوص دي او پاتې شو ټپا سپا چې دغه د ټولو پښتنو سره ګڼه ده خصوصا زموږ په علاقه کې تر نورو پښتنو چې دغه ډېر کمه دا خو با تاسو ول یوازې د لید دي د دوی شکلونه فرض کړه په دې سیمه کې چې کوم ترتیب شوی فولکلور دی هغه ته د چمن په سیمه کې نه شي پیدا کولی په شین کې هغه ته نه شي پیدا کولی د دې وجه دا ده کچیر هلته تللی دي نو دې ځای څخه انتقال شوی دی دغه فولکلور شته نو چې د ښارو خواته راځي که پته وي که بل ځای وي یا شین وي هلته بیا ډېر کم داسې د ادبیاتو فولکلور موندل کېږي هغه وجه دا دی چې ښاري ژوند څخه فولکلور هر کله وتلی
په پېښور کې یو شاعر زید زمان وویل چې د ولسی ادب د شاعر زین د خپل کلتور او ثقافت سره تړاو لري
خپل ثقافت او کلتور سره مناسب دی دا شاعر زهم چې کوم ځای نه دا هو جوړ نه غلا دا هو جوړیږي هغه شاعر سره او دا سره جوړیږي و چار دې ته دا ځکه په د فارسی د پکار دا چې دا تاسو سره دا ځکه چې تاسو سره دا ایران هم په بارو یې زیره افغانستان هم سره لکه ډېر نږدې دی چې د دې مقصد دا مغدا کوي چې دا ثقافت سره تعلق لري چې د هغې وجه صرف د هغې د علاقې دلته چې کوم خلک راغلی وو د افغانستان نه هغې باسنه ځان سره را وړل چاردې ته ټول یو تاسو لغاتو کې لږ ګونې فرق دی د دغه فرق په بنیاد باندې نسرزو سره د چاربې ته صنف کابل نه راغلی دی
خوږو اوریدونکو تیر ورځ د پښتو ژبې د وتلي شاعر عبدالغنی خان د یاد په مناسبت د چارسدې په غنی ډیرې کې د پښتو ژبې ادیبانو شاعرانو او لیکوالانو یو غونډه جوړه کړې په دغه غونډه کې د 1400 کسانو د شرکت کولو په شمول د غنی خان مسی مشال هم ګډون کړی د غونډې په سر کې یو شمیر لیکوالانو د خان عبدالغنی خان د ژوند او داغه د شاعری پاکله مقاله د غونډې برخوالو ته واورولې د غونډې په دویمه برخه کې څلور سندرغاړو همایون خان بختیار خټک ستاره یونس او فیاض خشکی د غنی خان لسخزلی د موسیقي سره په خپلو ژغونو کې وړاندې کړي د غونډې یو منتظم شوکت علي د غونډې د جوړېدو په اړه داسې معلومات راکړل
پاره لړکی ما دا شنو کومه دا پروګرام اومانځه خو ما وی چې دا بزو په چارسده کې په غنی ډیره دغه په نامې سره یو میوزیم کم لایبرری دا یو ځای دی هغه دا نوم شوی دی نو ما چې دا بزو په هغه موقع باندې پاکې ځای باندې کومه چارسده کې نو دا پروګرام د اومانځه
د شوکت علي څخه مې پوښتنه وکړه چې په غونډه کې څو مقالې د چا لخوا وړاندې شوې نو د داسې راته وویل
نو مقالې خو پکې دي شوې یو پکې د مونږ د لکه یو اباسین ویلی وه یو شوکت ویلی وه او یو چې کوم دی نو د دیر زمونږ یو د غنی خان ډېر زوړ ملګري او ډېر ښه دوست و نقیب خان نو هغه دیر نه راغلی وو هغه مقاله ویلې وه او د دې نه علاوه نظمونه پکې د چارسدې د غنی خان ټولنې کوم وګړي وو نو په هغې کې فیاض مشال نظم یې ویلی وو په غنی خان باندې د نقیب مقاله کې هغه چونکې ذاتي دوست و نو هغه هغه خپل ذاتي هغه کوچیانه ذاتي حیثیت کې لکه د یو پښتون په حیثیت غنی خان څنګه سړی وو هغه به خپل میلمه یا هرکلی یا ډوډۍ یا خبرې که نه اگر ټول ذاتی نویت خبری وی او یو مقاله دلته شیخ شوکت حیات دی زمونږ د خیشکو کلی دی او ډیر علم دوسته کتاب دوسته سړی دی
شیخ شوکت حیات چې د غنی خان د ژوند په اکلې مقاله لیکلې و د خپلې مقاله خبری په دې ډول وکړي
دا مقاله د غنی بابا د کلام په حواله باندې وا چې غنی بابا په خپل کلام کې پښتني فکر په کومو ټکو کې هغه اظهار کړی دی لکه پښتون او پښتون خابه او پښتو غنی بابا په څو ډول یاد کړی دی.
ښاغلی شوکت علي د غنی خان د لاسو غزلو د سندرغاړو په ژغونو کې د ویلو په اړه پر مخ دا خبرې وکړې.
پروګرام هم هیڅ کې کم وانه هغه د دې سونګز لکه د غنی خان د کوم غو انتخاب کړو کنه نو د دې سونګز انتخاب ما په خپل وکړ او هغه کې ما یو څلور پنځون ایتونه د همایون را ریکارډ کړل او شرط هم د شیش کو یو لکتی غرت یو بادشاہی د جهان شکه زن لول زیات غم د غرت فیاض شیش کی او یو دو ایتمون رات بختیار خطک ریکارد کړو د ستاره یونس نه پړومبی زل باندې ما د غنی خان کلام ریکارد کو او چې ډیر خوږی
ډی روکندر منووري دونکو داوه د باختر ستوري خبرونه چې تاسو د مشال ریډیو څخه واوریده د بلې خبرونه پرې د خدای پامن